مخام او بجه شوی زموږ غاګله ازادي رادیو ری قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځنګړی ده. په نننۍ خبرونه کې د کلیوالي خوندزیو د بندولو لپاره د طالبانو د پریکړې په اړه بحثونه شامل دي. اسمت څروان د خبرونه کوربه دی چې په څو شیبو کې به سټډیو ته راسي. خو له هغه مخکې په مکړی خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم، د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شو، ویلي طالبانو د دوهې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور له مخې تروریستي ډلې له دې فرصت څخه ښه ګټه اخلي، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د تروریزم ګواښ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. نتایج شوی راپور نه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی. د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه یا سند کام د امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو اړوند راپورونه ترلاسه کړل، خو د سند کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې اوسمهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی، خو دې رسنیو نو ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی دی. غفاري یا المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا په فبروري میاشت کې پلان شوی و، وروسته له هغه وځنډېد چې د چین یو مشکوک څارونکی بالون د امریکا پر فضا ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته له دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پامپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شو، دا چین ته د هغه لومړی سفر دی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 13مه پیکینګ ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره کتلی وو او موافقه یې کړې وه چې د کړکېچ د کمیدو لپاره به هڅې کوي. په دې کې پیکینګ ته د بلینکن سفر هم شامل و. او د اوکراین پاوزنن اعلان وکړ چې د اودیسا پر بندري ښار د تیرې شپې د بی پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکراین د پاوز عملیاتي قومندانۍ پر فیسبوک لیکلي، یو ډرون الوتکه چې د هوایي مدافع ځواکونو ویشتې وه پر یوې څو پوړیزه ودانۍ لګېدلې ده چې د اور لګېدو سبب شوي. راپورونه وایي چې د اور د دریو ملکیانو ژوند اخیستی او شپږویشت تنه نورې ټپیان کړي. د اوکراین هوایي ځواکونه همداراز وایي چې روسیې پر اوکراین د 15 ډرون الوتکو او اتو توغندیو په وسیله برید وکړ چې له دې ډلې په ایران کې جوړې شوې شل بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي او دوه بلستیک توغندې په هوا کې ویشتلې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. نن په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د کلیوالي شونځیو د بندیدو پر اخیر سو خبرې کوو. یونیسف په دې اندیشنه شي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي شونځي یا ټولګي بند کړي چې د لکونو کلیوالو لپاره جوړ شوی دی. په کلیوالي شونځیو کې چې د جمهوری حکومت په ورستیو کې د یونیسف له لوري پیل شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي. طالبانو خپل پریکړه رسمن لا اعلان کړې نه ده، خو دې ته په کتو چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته د شونځي او همداراز پوهنتون له زده کړو محرومي کړي، شای کلیوال ماشومان او ماشومانې هم له زده کړو منع کړي. یونیسف د پنجشنبه په ورځ وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ مؤسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل واوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو شاور اندیشنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نه حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي د 300,000 نجونو په شمول تر 1,500,000 ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف هم داراز ویلی چې هڅه کوي د طالبانو د مشانو د حق حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نا حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لری پرتو سیمو کې 1,000 کلیوالي شوانزي یا ټولګي جوړ کړي دي. دا شوانزي په هغو سیمو کې چې شوانزي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوی او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د صاحب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي شوانځي به کورنۍ مرستندوی ډلو ته سپارل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره وکتل. که طالبان دا کار وکړي افغانستان او افغانانو ته به تاوانونه کوي او زمنن به په دې هم خبري وکړي چې له دا ډول پریکړو د طالبانو هدف څه دی. او سمشته د خبرونه ملمانه دي د پوهنې وزارت په خوانې مرستيال او همدار سرپرست وزیر ډاکټر ابراهيم شینواره د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس او د پوهنې وزارت په خوانې مرستيال وزیر آصف ننګ او همدار د پوهنې او د شزو د حقوقو فعال قمر نیازی ملمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترس کې وخت درکو چې نظر څرګند کړئ او یا هم که پښتنه لري زموږ له درنو ملمنو څخه پښتنه وکړئ. لومړی ډاکټر صاحب شینواره څومره چې مې په یاد شي که اشتباه ونه کمه کله چې یونیسف هم دغه پریکړه وکړه او دا اعلان وکړ چې کلیوالي شوانځي جوړوي یا ټولګي جوړوي هغه وخت تاسو دا د جمهوری نظام ورستی وختونه ول هغه وخت تاسو د پوهنې وزارت سرپرست وي کله لومړی زموږ اوریدونکو ته د دغه شوانځي یا ټولګي په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ټولګي دي یا شوانځي دي او د جوړیدو ارتیا څنګه پیدا شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان سرتاسو او مېرمنو او د باسکو دونول تاسو سلام علیکم ورحمت الله. ډیر مننه ډیر مهم بحث دی. کلیوالي ټولګي خو د افغانستان د جغرافي مطابق ډیر زیات بنیادی ضرورت و ځکه په هر سیمه کې مکتب جوړېدل ممکن نو جغرافي مشکلات و ځینې کلی ده نفوس نزدکو منطقو څخه لرې پراته و نو بهترین بدیل همدغه کلیوالي ټولګي یا کلیوالي ښوونځي. دا د افغانستان د پوهنې د وزارت پخوا نه دا پالیسي وه او په کم شمېر کې موجود و. بیا چې کله ما او زما نور همکاران وزارت کار کوو د دې لپاره مې یو ډېره منسجم پالیسي ولیکله او یو مشرحه ستراتیژي چې دغه په اساس مونږ دا پروګرام ته لږ پراختیا ورکړه او بلم کارونه داسې هماهنګ کړو چې د مصرف یو معیاري بسته ورته جوړه کړو یا پیکیج ځکه په ځینې سیمو کې به د یو مطالم څه شپږ سوه ډالر مصرف کړو په ځینو سیمو کې شپېته روپۍ راتلو بیا چې مونږ یو وسط حد ته ورسولو نو فکر کوم 90,000 ډالره به په کال کې یو مشکوم مصرف راتلو چې ډېر معقول شو. په دې کې یو بل مشکل هم و چې اکثره ټولګي چې په هدف لري پروتو ماشومان ته خدمات رسولو ښوونځي ته نږدې جوړ شوی او د هماغه ښوونځي شاګردان به بیرته تلل په هماغه ټولګي کې به کېناستل صرف معلم به زمینه جوړولو چې دوه ماشه واخلي. بیا ما یونیسف ته دا مسله جدي مطرح کړه او یو ټیم هم جوړ کړو لکه ښه ماشومان کو ډېر باشعوره بااستعداده ځوانانو پیغلې پکې ونیولې. دوی بیا دا په وخت کې ډېر حیرانوونکي چې دا اولس زره ټولګي چې هغه وختو تقریبا 80% په دغه سیمو کې چې نه دبل داخله د مطالعینو کې و چې دا یو فاجعه و. بیا موږ اصلاح کړو او یونیسف ته ماجی ویل چې تاسو چې پروګرام عملي کوئ نو په څنګ کې یو ډېر شدید نظارت او مانیټورینګ سیستم باید ولرئ. خو دا ټولې هڅې د باعث چې یو ډېر معیاري او سټنډرډایز د ټولنې د ټولګي او سیستم منځره شي کوم انټیګریټیډ ایجوکیشن. نو زم چې خبره تکرار کوم دا چې په افغانستان کې دا یو ډېر ښه ستراتیژي ده چې په کم مصرف ډېر لرو پرتو ماشومان ته خدمات ارزه کیږي. او یو خرانې مسله چې دا ټولګي اول کې تر دریم سم فورې وروسته به موږ شپږم سم فورې ورسول ځکه په سیمو کې چې خونځې نو موږ دا لازم وګڼو چې حد اقل ماشومان ته شپږم په خپل کل یا تر خپل کلي تمجدید زده کړو کې به چې سینه لګ ډیر شي خونځې ته که پیاده راځي مدل کول شي او لږه به په اسانتیا جوړ شي. نو فکر کوم د دې ټولګي او خونځې بندول شي دا
نظر معلومات طالبان ویلی غواړي چې دا شونځي البته ویلی خو نه دي چې بندوي بلکې کوم پریکړه چې دوی کړې ده په نتیجه کې دا شونځي بندیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته درنه ملمنو ته موږ درنې خورته. او د مسله د سی بی یا د کمیونټی ایجوکیشن بیس ایجوکیشن چې د سیمایزه په اصطلاح سمفونه چې موږ په معرف په چوکاټ کې ایجاد کړی وو یو برخه خو مهین صاحب ورته اشاره وکړه، اما اساسي مسلې نورې هم وې. مثلا موږ په افغانستان کې مجموع کې 22 میلیونه وګړي له تعلیم نه محروم لرو چې په دې کې 3 میلیونه تنه هغه لیکان دي چې د زده کړو نه په سره د مکتب په عمر کې دي عمل زده کړو محروم دي، تعلیم ته لاسرسي نه لري په څو دلایلو، یا په سیمه کې مکتب نشته، یا امنیتی دلایلو، یا کلتوري او اقتصادي دلایلو چې دا ټول فکری البته دلایل. او یو برخه دا د سواد پروګرام چې مونږ درلودو دا هم کله کله به مونږ له دین پروګرامونو سره کمباین کړو، یعنی د دونر یو مونږ په سواد موزي کې د یونیسف مرستم درلودل، د نړیوال بانک یو اس ای ډی جایکاو ټیکاو دانیدا او د دین نورو هیوادونو مرسته هم ولکه د ناروې او دنمارک او دغه هیوادونو زمونږ سره په دې برخه کې کار کړی دی. د سی بی ای د ایجاد منطق دا و دوام منطقه چې هغه جلکۍ په خاصه توګه چې تر چتر لاندې نیول سوی دی په دې پوشش کې نیول سوی دی، هغه جلکۍ دی چې عمر زیات ده او دوی ته موږ اکسلریټ ایجوکیشن یا تسریع زده کړې لامده غولار نه مهیا کولې چې دوی به مثلا دوه کاله به موږ په یو کال کې ورته تکولو، نو دوی به هغه پورته سم فوته تللې. او یو دریمه کټګوري هغه لیکانو چې د نه کلنې تر رسیدلې و ما دوی په اول سم کې نه و شامل شوی چې ځکه عمر د مکتب شپږ کلنې دا او د نه کلند، نو بیا د نور الیکانو د پاره چې دای جوګاسي دوی ته به هم دغه خدمات مهیا کیدل. په افغانستان کې دغه مکتبو شمیر یو دوران تر 3000 رسیدلې ده د دې سمفونو. البته دا مکتب نه ده نه سمف ده بلکې ایجوکیشن ده، تعلیمي پروګرام ده چې دا پار ځای کې تر سره کېدو. تاسو ورته په مقدمه کې اشاره وسوه د حجرو نه د کرایي کور نه د هر ځای نه د جماعت نه تا کار اخیستل شوی ده، د پیتاوي نه کار اخیستل شوی ده چې دا پروګرام په اصطلاح وي. نو زما په نظر څو منطقه دي. اول خو دا روایت چې دا تر اوسه ثقه شوی نه ده، یعنی دا په رسمي توګه تایید شوی نه ده او نه هم د رسمي چوکاټ تلویدلی ده. نو زیات په تبصره په دې باندې چې سړی په تبصره کې ډېر به گنجایش کمی، اما دغه احتمال که واقع سي نو تبعات به څه وي، د دې عواقب به څه وي، هغه کې به دومره ویلای شو چې دوه برخې عواقب به لري. یو عواقب چې دي هغه به بد وي په دې شرط، بد به په دې وي چې که دغه خلا چې اوس نړیوالو همکارانو یا شریکانو د معرف هغه په دې ترتیب سره ونډه اخیستي ده او ځکه کړی ده او ډېر مناسب مصرف باندې، نو دا بیا دا خلا ډېره خطرناکه خلا ده. په دې کې موږ څه کم 3 لک په اصطلاح د دې مستفیدین له زده کړو نه محروم کیږي، په حدود دی 3 لک. څه کال په کارو چې په 2023 کال کې 640 نور دغه سیمفونه یا درسونه درسي خونی ایجاد شي چې دا هم بیا ماته لکیږي. اما مثبته کچرته هغه بنسی یا ورخه بیا مثبت داده چې د ایتس د دنیا کې د تعلیمي نظامونو کې بهرنی پروګرامونه نه یا نه فند پکې بیرون نه ای بلکې ټول هغه خپل باید دوی وچلوي ک طالبان اراده دا لري چې دا دوی کوي خپل چلوي او په اصطلاح دا تکمیلی پروګرام ده تکمیلی پروګرام دا خلا بیا دوی نه پرېږدي چې خالی پاتې شي بیا خو ښه خبره ده اما زه چې څومره ګورم د دولت بودیجو ته امکانات وته نو دوی په خپل طالبانو پور ورویل دي چې موږ د بودیجې له کمښت سره په معرف کې مواجه یو په نورو ساحاتو کې مواجه دوی اپیل کړی ده خواسته کړی ده نړیوال ټولنې ته تاسو په پیادې په ناروی کې وزیر خارجه د طالبانو ګډون کړی وو د وفد دوی البته دوی یو تقاضا دا و چې صحت کې او په تعلیم کې لمنګ سره د کار وسی د نړیوال بانک سره چې کوم ناسب سوي دي د ملګرو ملتونو له سازمان د اداراتو سره له ټولو سره مختلفو ادارو سره چې ناسب سوي دي تقاضا پکې دا و چې دوی د معرفت ناتړو دا اوس په اصطلاح وفدونه چې تاتارستان ته تللي دي د طالبانو په لور زده کړو البته تقاضا د دې سوي ده چې لاسنیوي باید وسی نو کدا چې وی معنی دا ده د لاسنیوي معنی دا ده چې دلته بودیجه نسته امکانات نسته کافی نو بندول هیڅ توجیه او معقولیت نه لري بل دا چې هغه اصلي خبره چې دغه پروګرام په دې تیرو شلو کلو کې د معارف له برنامو سره ممد چلیدلای ده د معارف تر رهبری لاندې چلیدلای ده او د معارف د هغه اساسي مسولیتونو یو کومکی برخه و دوی په کې نه د تصمیم نقش ترلود دونر ایجنسیو نه په تصامیمو کې او نه دی پالیسۍ په جوړولو کې فیس برخه کې دوی نقش نه درلود پرته له تمویل
بله ډېر زیاته مننه کور ودان او تاسو ووبل چې د شوانزي ک چرته د طالبان د پریکړه وکي او د شوانزي بند شینو اتلکه زده کوونکې یا شوونکې بل به برخې شي مخکې تر دې چې په اقتصادي اړخ هم خبري وکړو چې لدې کابل به شاید لسګونه زره کسان معاش اخلي او غوی به له معاش به برخي شي یو اوریدونکو مو یو خبره کړې ده چې دا هم د پام وړ ده مجاهد هم درد وایي وځ په خپل پیولري پرتسم کې ده هم دې کلیوالي ټولګي شون کيم لکه چې زه خبر شوم چې طالبان وې د بندولو پریکړه کړې ډیر زیات خپه شوم هغه ځکه چې زه په داسې وسیمه کې يم چې لدین مخکې د هغې سیمې خلک د تعلیم نه به برخي وو همدام واسسی دي چې حقوقي ته د امکانات برابر کړی دي د دې یو اړیدونکو خبره دا یو بل چې ورسته به پیغام بل سره شریک کړم یغم دې مزدو ته اشاره کړل چې د دوغه ټولګي یا شوونځیو تعلیمي سویا ډیر شته ځکه چې شون کې ش ترن شوی دي ش روزل شوی دي همیشه دوی ته ورکشاپونه ورکول کیږي حتی د دوی د تدریس شوه تر هغه معلمانو خده چې په رسمي شونځي کې تدریس کوي ډاکټر صاحب شنوارې په دې اړه تاسو څه وایست
او دغه فوندې چې یاد د محلي زده کړو ټولګي چې د نړیوالو موسسو تر حمایت لاندې چلیدل دا رښتیا ده چې د ښوونکو سره لږ جګړه نور په نسبت ولاته هم دا چې د دې د یو متعلم په سر دغه مصرف کچه چې نیول او هغه لږ سلیم دي ځکه چې د استابلیش ملکونه راغلي دي او داخلي موسسو به د خاطر چې پروپوزل وګټي مصرف به کم نیول نو د ښوونکو د روزنې د لپاره به پیسې کم په نظر کې نیولې سوي لکه کوم ده چې موږ ورسته دا پاکستان سټانډرډایز کو او کوم دا په نظر کې نیولې چې داخلي موسسه خارجي ټول باید خون کې روزنې ته یو معقول پیسې په نظر کې ونیسي نو په مجموع کې د خارجي موسسو کیفیت د داخلي په نسبت لږ خو مګر ورسته د داخلي هم ښه شو نو دغه ورو خبره تر دې هدا سم ده چې د دې ټولګیو
او د درس کې څه څه وکړم خو لسب ډېر زیاته مننه د په هنیا او د شزو د حقونو فعال قمر نیازی هم اوس د ټلیفون لاري را سره د ورته هر کله وایم محترم نیازی د یونیسف پر اساس په دغه شونځیو کې تر 15 لکه ډېر ماشومان او ماشومان تدریس زده کړه کوي چې لوې برخه دین چونو ده ستاسو په نظر د چې طالبانو د سي اراده کړې ده چې دا شونځي بند کړي څه فکر کوي چې مشکل به لکه څنګه چې د شزو د جنونو له تعلیم سره په نورو برخو کې دی بلته هم وی او د شوانځي به هم چې بندوي او انګیزه به شاید امداوي کڅنګ.
سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته او همداسې د افغانستان محترم ولسونو ته. تاسو باور وکړئ چې زه دومره دغه موضوع ته مشوشته وایم چې د دوو دیدګاو څخه وینم. یو دا چې دقیقا دوی هغه نه غواړي چې وخت خزي پوهه ترلاسه کړي، ځکه چې که ښځې پوهه ترلاسه کړله نو زموږ نه به خپل حق وغواړي. دا ویره د دوی سره شته، دغه مرسالاري دوی قایم و دایم ساتي، په دې خاطر د ښځې د تعلیم څخه محرومه کوي. او د بلې دیدګاه څخه چې ورته ګورم، بیا به دلته هدف دای چې دغه موسسات دلته فعالیت لري او دقیقا د هغوی لکه شینواري چې ورته اشاره وکړله، د هغوی استادان، د هغوی د درس کیفیت، د هر څه په ډیره لوړه سویه وه. نو دوی پوهیږي چې دلته خارجي موسساتو لاسته اتمن دلته پیسې شته، راځي چې یو لاره جوړه کړو تر څو چې دغې لارې څخه موږ هم مفاد ترلاسه کړو. مادیاتو ته یې هم فکر شته، نو مادیات او مرسالاري
تاسو فکر کوئ چې طالبان غواړي چې دا ښوونځي د بهرنیو موسسو له کنټرول وباسي او هغوی دې ته اړ باسي چې هغه مصرف چې په دې ښوونځي کوي هغه د دوی د پوهنې وزارت ته ورکړي چې دوی مصرف کړي او په دې شکل سره
دقیقا همدغه هدف ده. تر هغه ځایه پورې چې زه تجربه لرم، تر هغه ځایه پورې چې ما اخیسته کړی د دې موضوع څخه، همدغه د دوی هدف ده.
ډیره مننه ننګ صاحب. ستاسو معلومات څه دي چې دا بودیجه یا دا پیسې نړیوال په څه شکل سره مصرفوي؟ آیا د افغانستان د پوهنې پخوانی وزارت ته ورکول دا پیسې، د هغوی به معاشونه او نور مصارف کول، او که مؤسسې په مستقیم ډول هر څه په خپل په لاس کې لري؟
یو زیاته برخه بودیجه د اف بجت بودیجه و، یعنی خارج د بودیجه و غیر اختیاري و، اما یو برخه د معرف له چوکاټ نه مصرفیدله، ولایتي ادارو ته په چوکاټ کې ورته فیصله درجه ده لدی بودی ولایتي بودیجو د معرف ته، اما هغه ډیره کمه و. اخیری ترتیب دا و چې د کابل کانفرنس چې کله وسو، نو دغه نه تعهدات دا و چې د ټولې نړۍ برنامې به د دولت له چوکاټه کیږي. نو بیا په هغه دوران کې لګ لګ د پروګرام هم دولتي سو بودیجې، اما زیاته برخه هغه خارجي پخپله مصرفوله.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. شنواره د تعلیم ترڅنګ لسکونه زره نارینه او ښځې ماشومان ته درس ورکوي، او تبنچی ماشه یونیسف ورکوي، دا ماش به هم لوړ وي نسبت هغو ښوونځیو د ښوونکو تر ماشه چې دولت ماش په غاړه اخلي. اسی هم په افغانستان کې بیوزګاری ډیره ده، کچرته د شوانزی بند شي نور خلک به هم وزګار شي، له اقتصادي نظر هم دا پریکړه که عملی شي په اوسنۍ شرایط کې چې لکونه افغانان بیروزګار دي، دا مسله څومره مهمه ده؟
جناب سروان سر ته بدل لګه واځي کوم، دا د ټولګي وزه ته برخه او چې یونیسف دا نور ډونران ته پیسې اخستي، او دا خوندي به د حکومت لخوا چلول کېده. یونیسف حکومت ورته د پوهنې وزارت ورته هم خوده، او معلمان به د مغه پیسو له طریقې تربیه کېده. یونیسف به د پیسې وزارت څنګه له سول او به وزارت را مصرفولې. د ترین برخه دا ده که هغه شي پاک شنده دوام وکړي، دې کې ډېر مشکل نه راځي، یوازې یو قوي نظارت او منصورین غواړي. دغه برخه ځینې موسسې چې هغوی د یونیسف نه د یونیسف د چینل نه نتله، هغوی مستقل د سیاحت او د تعلیم او د اکتشاف نورې پروژې هم لرلې، په څنګ کې همدا کمیونټي بیس ایجوکیشن یا ټولنې په سطح تعلیم او تربیه پروګرامونه هم چلول، چې هغوی کې هم داخلي موسسې وي هم خارجي. د خارجیو مصرف لږ ډېر و، د داخلي لږ کم و. دا مسله خو به حل شوه، ځکه یو سټنډرډایز پکیج ورته جوړ شو. نو په دې حساب یو خبرې ته چې لږ واضح را شو، که اوسنۍ پالیسي د دوی داسې چې هغه فنډ یا سنفونه چې یا یونیسف یا بل موسسې لخوا نه حکومت ته ورکول کېدي، حکومت لخوا شول کېدي، په دې شکل خو مشکل را نشي، ځکه چې خو دوی له خارجي سره نه شي وصل کولی. دغه دویم چې د ان جي او مسایل دی، ان جي او بیا په دوه کټګوري کې راځي. خارجی موسسه او داخلي موسسه نو که دوی وازی خارجی موسسه باندې کېدې چې د سیاسي غرض یا تبلیغاتي غرض یا یو ایمیل جوړول په خاطر چې موږ افغانستان ته ټول کارونه په لاس کو هم کېدې سره ته باس وکي څومره تاثیر وکړي او که د دې بل اړخ ته وګورو چیرې دا داخلي موسسه تقویه شي او شمیر یې ملګری شي او یو قوي د نظارت سیستم کې جوړ شي او خارجي موسسه تل چې تاسو خپل پیسې د داخلي موسسه ته سب کنټرول کړئ دا هم امکان لري نو په دې سب فکر کوم دومره ډېر خلک به بیکاره نشي او که به خبره ده چې هم د داخلي موسسه بندي هم د خارجي موسسه بندي او ما غواړم چې د یونیسف لخوا به حکومت چلول سنفونه ټول باندې د دې سره چې خلاص نه تر 4000 پورې معلومی نو کار ته نو دې کې 4000 کورنۍ چې او ساتي شپږ نفرونه سو تقریبا یو لک نه ډیر نفر راځي دا رقم خپل تکا چې او محرومیت څخه چې نور څه شي مو او بل د ماشونو مسالې دومره ډیر فرق نه لرو چې څنګه چې کله ماشونه معیاري کړه هغه به د دولتي ماش له وسر تقریبا نږدې هم کړو تلک چې ماش جوړ وکړي حکومت یې ځکه نور امتیازونه لري نو په دې سره امتیاز په کډیر نه ولی هر صورت په 5000 خو شا پورې معلومین ته وزګار شي دا به غټه فاجعه ولې دا اوسنۍ کوم اوازه چې د دې په رڼا کې زه فکر کوم چې ایواز خارجي موسسې نو د خارجي موسسې په نسبت به د داخلي موسسې هغه چې د نسب له خانه دولت ته پیسې ورکول کېږي او څنګه چلول دا برخه کې ډېر زیاته ده
بله سم ډېر زیاته مننه محترم قمر نیازی تاسو مخکې مالی انګیزې ته اشاره وکړه فکر نکوي چې یو شمیر طالبان کټول نه دي ل اصلي ذکر سره اصلا یو ډول حساسیت لري یو ډول عقده لري ځینې وایي چې دا عقده شاید لدې کبل وي چې په پخوا وختونو کې مدرسو ته یا دینی ذکر ته ش توجه نه کیدل او اصلي ذکر ته ډیره توجه کیدل او لدې کبل د یو ډول حساسیت ل اصلي ذکر سره پیدا شوی دی نو فکر نکوي چې دا د دې انګیزه وی چې کله په یو پلمه کله په بل پلمه د اصلي ذکر مخنیول کیږي
چې دوی اصلا نه مرطلاري هیڅ چې دوی لري دغه هیڅ په تناسب باندې دوی نه غواړي چې خزي په خطر لاسه کی کله چې خزي په خطر لاسه کړه هغه هم ديني په هوی کې دنیوي په هوی په هر لحاظ باندې خزه چې خپل حق او پیژند خدای او پیژندل د نورې حقوق او پیژندل هغه کبن خپل د حق د اخیستلو لپاره استدلال کوي حته اواز وچتي نو دوی نه واړي چې دا اواز وچتي دوی نه واړي چې استدلال وسی خزه د حق لري چې په یو موضوع کې هغه خبري وکي نظر ورکي دا شیان دوی د فار د منلو وړ نه دی
ځکه یو واسه د خزو مسله خو پدې کې شک نسته چې دوی تر نارینه او شزو ته ډیره توجه لري پدې دا ډول مسایلو کې اما زما سوال دا و چې په مجموع کې لټول اسري علوم سره ډول مشکل لري لکه چې کته توجه کړی دی کوم مقرره چې دوی کوي یا تر څه حدا پرې دی مسلکونو ته یا هغه مسلکونو ته چې فارغان له عصري تعلیمي ادارو څخه فارغي شي له پوهنتونونو څخه فارغيږي هغه ته څومره د کار زمينه شته هغه ته څومره موقع ورکول کیږي کدا په نظر کې ونی سي سړی هم دسي څنګهږي
دوی اصلا دغه شی ته دغه اساسیت ته ضرورت نه پیدا کیږي چې دوی دغه اساسیت پیدا کړي د خزو د پرمختګ څخه یا د خزو د اصلي د علومو ته لاسرسی سره ځکه چې قوانین ته ورته وزکه ایجاب ته ورته وزکه اصول ته ورته وزکه نظام ته پر ابر پلان پر قدرت باندې ته هر څه ته ورته وزکه ولې شرایط ته ورته مهیاکه نو ولي کوم مشکل منځ راځي او په کوم دلیل مشکل منځ راځي ولي مشکل منځ راځي د یو خزي په تعلیم باندې د یو خزي په پوهه باندې وخت یو خزه تعلیم تر لاسه کوي پوهه تر لاسه کوي پرمختګ کولای شي خپل ځان ته خپل ځان خپل کورنۍ ټول ته سپورټ کولای شي کومه ولایسي ټولنه ته کومه کولای شي ټولنه پرمختګ خو تاسو کولای سي نو نو تاسو اساسات په چی شي دا ولې تاسو اساسات لري کله شرایط او د حالات کوم اساسات یا کوم بیان کړده خدای نه کړده خدای نه کړده کوم سر کل سرجام معاملې باندې کو یو یا دوا کوم ثبوت لري هغه نو به تاسو شرایط برابر کا ته منظم اصول ورته جوړ کا چې کوم کوم مشکل منځ ته راسي نو په غیر دې د اسري علوم ته د خزو لاسرسي نړیوال ته وګوره د نړیوال سره ځان سیال کا نږدې پاکستان وګوره ته د پاکستان د خزینه او چې پارلمان ته رسیدلې د خزینه چې تر صدراتونو پورې رسیدلې دي د هغوی سره ناستې ولاړې کوي د ایران خزینه وینې چې تر کوم ځایه پورې پرمختګ کړی دی د ترکیې خزینه وینې هغه هم اسلامي ملکونه دي نو تا ټول همسایګان چې مسلمانان دي ښځې پرمختګ کوي په عصري علومو کې لاسته راوړنې لري تا د ملک ښځې ولې شاتګ وکړي ولې هغوی پرمختګ ونه کړي په عصري علومو کې دلیل څه شی ده ته څه دلیل لرې آیا دا څه دلیل قانع کوننده ده ته یو چاته قناعت ورکولی شي ته منطق ویلی سي دلیل ویلی سي یو ښځې ته قناعت ورکړه چې نورې ښځې هم در سره ومني خو یو ښځې ته قناعت نه سي ورکولی که یو هر ښځه استدلال در سره کوي در سره کښېني تاسې ښځه چپوئ چې تاسې بحث مه کوئ تر امر ثاني پورې ماتل سي د امر ثاني سره کم امر ثاني ده چې په دا دومره وخت کښې هېڅ تصمیم ورته ونه نیول سو نن سبا درې کاله پوره کېږي درې کاله تعلیمي کال دې حیض کړه دا به څوک جبران کړي
بله ډېره مننه سلامت اوسئ محترمې نیازی ننګ صاحب طالبانو ویلي چې نه غواړي د معارف په سکتور کې بهرنیان دخالت ولري په دغو ښوونځیو کې بهرنیان په څه شکل سره دخالت لري
دا پروګرام خو تنه د تمویل نه پرته چې مخکې ما ورته اشاره وکړه نور مکمل پروګرام د افغانانو په لاس کې ده یعنی دا مخکې ما اشاره وکړه چې دا د معارف مومیت پروګرام ده تکاملي پروګرام ده یو برخه معارف داسې په اصطلاح ساحات وته چې په اصطلاح په ملي بودیجې کې ورته امکانات یې نه سوی مهیا کولی او په اصطلاح هغه معیارونه چې هلته په یو سیمه کې مکتب ایجاد شي هغه معیارونه نه تکمیلیږي یا تعداد کم ده یا مثلا په اصطلاح شرایط نه دي مهیا هلته موږ د مکتب لپاره د مکتب د ایجاد یا تاسیس معیارونه لرو اته معیار دي هغه کله کله په شاګرد وي کله کله استاد مثلا معیار وي چې مثلا د 15 صنفونو چې زیات شاګرد موجود وي تقاضا وجود ولري بیا موږ هلته شوراګانې ولرو د معارف نو مکتب جوړیږي دا اکثر هم داسې دي چې د مکتب د نه ایجاد په سبب باندې دغه مکتبونو ته وغه د 2-3 هدفه چې نور ما تشریح کړو
یونیسف په خپل ویلی دی چې وای دی 15 افغان او 200 نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو په همکاري دا شوانځي د افغانستان په ورسته پات سیمو کې تاسیس شوی یا عملاً پرانستل شوی دی
بلې او په دې کې یعنی یونیسف مثلا د سیف د چلډرن سره کار کړی دی په دې مکاتبو کې د پاملرنې موسسې په دې کې کار کړی ده دغسې ځینې تمویلونکي نور هم مونږ درلودلو چې هغه سیمه ییزه موسسې دي یعنی د افغانستان تعلیمي موسسې دي چې دوی موسسات ورته ویلی شو مونږ په افغانستان کې تر ډېرې داسې موسسې درلودلې چې هغه یې د همدې تعلیمي برخو کې یا د سواد په برخو کې په دې برخو کې زمونږ سره کار کړی ده نو زما په نظر هغه خیر دا چې اوس د طالب جواب بچوي هغه ډیره مشکله ده چې مونږ یې ورکو چې ولې له خارجانو سره دوی په کوم مبنا باندې آیا خارجانې بدې سیږي په دې باندې دا بندوي که کوم بل منطق ده د مداخلې کومه مسله ده نفوذ دوی لیدلی ده کوم منفي شی لیدلی ده یعنی تر شا خو هېڅ تشریحات نشته چې سړی تبصره پې وکړي اوس ما نه دي اورېدلي کم له کمه حتی رسمي د اعلامیه کې مې هم نه دي اورېدلي چې دا مکتبونه طالبان بندوي هسي ګونګوسې دي چې ګویا ویل کېږي
بلې دا ستاسو خبره صحیح ده چې دوی رسمي نه دي اعلان نه دی کړی لیکن ریوټرز وایي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د یک شنبه په ورځ د تیرونې د یک شنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا پریکړه یعنی دا چې بهرانیان دی په دې طرح کې برخه ونه لري د هغه غونډه کې وشو چې د طالبانو مشر د بیلابیل ولایتونو د پوهنې رئیسانو سره لرله
د پوهنې رهبری البته د طالبانو رهبری نه د پوهنې وزارت مشرانو د هغه کال کانفرنس فیصله یو روایت ده په هر حال زما په نظر باندې کدا فیصله روایت کیږي نه بالکل عملي کیږي اجرایوي پروګرام باندې تبدیلیږي ما هغه تاوان یې تاسو ته عرض وکړو چې په دې چې کدا خلا پاته شي نو طبیعي ده چې تاوان د هغه اقتصادي تاوانونه هم شته د استخدام تاوانونه هم شته بلاخره یو سیاسي تاوان هم لري یعنی د طالبانو د نړۍ سره چې کومې نازکې ډېرې خفیفې رابطې دي او دوی ډېر په حساب کوي نو هغه په اصطلاح دوی پلوی لاسته له منځه وړي دا خو سیاسي تاوان هم لري
بله ډېره زیاته مننه یو بل اوریدونکي احمد شریف منصور لیکلی دی وایي د طالبانو مخالفت او دښمنۍ د علم او ذکر سره د دوی د ظلم د افغانستان سره د دښمنۍ ملت د ملت له دردونو سره او د دردونو د وجدیدلو او د پردیو د خبرو د منلو لوی نه خده او غیزی په بشپړ ډول منفی تباکون کی او اوش بحالی دی شنواره صاحب ډاکټر صاحب ابراهيم شنواره دغه دا ډول کارونه چې طالبان کوي فکر نه کوي چې دوی به غواړي چې په نړیوالو یو ډول فشار راوړي چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني ظاهرا د سیمالي میشي ځینې طالبان په یو نه یو شکل سره دا خبره کوي چې نړیوال دوی حکومت په رسمیت نه پیژني په دوی فشار راوړي نو دوی هم مجبوریږي چې دا ډول اقدامات وکړي
او ډیر مننه سروان سي فکر کوم دا بنیادی مسله دا د علت تشخیص دی چې علت یې څه ده باندې زما په نظر د من الله خان د وخت نه د مکتب او ملا یو جګړه روانه ده د سردار داوود وخت کې چې هغه صدر اعظم د سردار محمد خان د صدارت وخت کې قندار کې به ملایان یو قیام او مکوچ تاسو ولې خوښ تو فکر کوي او د دې مناسبانو د نوې مکرنو او سنوي وختمنه کې به چې د حالات پورې شي ټول تقریبا د دوی د فکری او کلتوري اصلاحات ورته دی وايي نړۍ کې ساده د خزو د حقوق محرومولو ته متوجه دي او په دې کې شوې د ستره محکمې د ریس کتاب څه سره وګورئ چې هغه کتاب لیکلی دی فلم لیکلی چې دا حدیث ضعیف دی مګر فیصله چې کړي همدا کړي چې د اسلام سره په پټه جنا کې او کله دا صحیح نه ده او د دې بام ته حاصل صحیح نه دي خط لیکلو په صحیح نه فکر کوم دا ډیره جوړه مسله ده چیرې د دې لټ صحیح پیدا شي چې آیا دوی فکرن د دې مسلې مخالف دي یا د دوی د دین څخه تعبیر هم د سړي دا نو ډیره خطرناک راځي د دوی په دغه قناه ورکول ډیر سخت دي کله به د دوی د اخري برخه کیږي نو د دې سره مقابله به د مصر ازهار او د جامع مدینه او د دیوبند او د ټولې دنیا مدرسې راکول او د دې په قناه ورکې چې د اسلامي دي مه په نړۍ څخه سیاسي امتیاز غواړي یا د بندیزونو په مقابل کې چې بندیزونه له کوم کم شي موږ په رسمیت نه لشي فکر کوم دا لویه مسله ده جنکو تعلیم باید په صورت د دې مسایل نه قربان نشي ولې مسله ده چې باس کې دې شي او کار کې دې شي او کسي ورته کې دې شي یو هڅه ورته کې دې شي یعنی د فکر او کې دوی څنګه ځان ستنه ستنه نه دي د دې لپاره به کوشش کوي دوی به کوم نور پانند به کومه کوسره وکړي یو درېم دلیل هم دا کې دې چې د اقتصادي منابع ونه لري او تروسه بل دوی ته د جګړې بل قوا خطر شته دی البته یو بل جنگلې ډله ده چې اسلامي دولت ځان ته وایي ډېره خطرناک ده په دې فکر کې چې موږ باید ډېره توجه جنگ ته وکړو بودیجا خاطر ولګو معرفت بودیجا کم ده دا یو بهانه چې هم به خپل جنگلې خوشاله کو او هم به موږ بودیجا په معرفت مصرف نکو او دا بل مسله چې کله کله انواني کلچر ستونزه ده کلچر خو هر څه که ثابت شي کلچر نه ده ثابت ده کله زر بدلیږي انسان فکر او ذهن او د حالات په بدلیدو د ذهن په بدلیدو د تعلیم تربیه په نتیجه کې اصلاح کیږي نو دا دلیل نه شي کېده او بلکې بهرنی فشار په دوی پټي هم زنه په کوم کم دلی چا سره یې معاملې چې دوی بده څه تظاهر د ډیر متمدن توپ نه کوي ځنه خلک دې مه فکر کوي چې هغه اوس په بحث نه کوي دا ټول عوامل دي ما چې ځان سره داش کړې شپږ خبرې دي چې دې کې کم یو بنیادی عامل دی زما خپل تشویش دا دی چې که د دوی تعبیر دینی دغه سي او وس خلک مصروف ساتي دا به ډېر خطرناک وي. خدای دې چې دوی تعبیر د دین نه سم تعبیر دي، ځکه قرآن او اسلام د دین د علم او د پوهې به حد ډېر طرفداري کړ. په قرآن شریف کې 350 آیتونه د علم په طرفداري دي، او که سیاسي امتیاز غواړي
خو وس خبر ده چې دوی علم چشته وایي، دوی دې ته علم نه وایي.
او خو د 50 اسلامي هوادونو خو هم تعبیر لري، هغوی سبکینو چې علم څه شی دی، هغوی پوهنتونونه هم لري او ټکنالوژي زده کوي او ریاضي زده کوي او دیني علوم هم زده کوي. نو که چېرې یوازې دوی په دین پوهېږي او د 50 نه پوهېږي، خو دا مسله به سره بحث کېدای شي. یعنې دا ډېره هغه ده خطري او جنجالي ده. دا بله دا سیاسي مسله کوي، لکه تاسو ورته اشاره وکړه، دې لپاره نو خپله دوی اول اولویت دی، باید دوی کار وکړي، مسؤلیت هم د دوی دی. خو نور روشنفکرانو او زړهخوږي افغانان هم کولی شي دې برخې کومک وکړي. یعنې مهم هم دا ده چې دا علت مشخص شي چې اصلي علت څه شی دی، دوی سره باید نږدې نه خبرې وشي، اګر چې دا به ډېره ستونزمنه چې دوی اصلي خبره موږ ته وکړي. په هر حال باید افغانان پوه شو چې د دې مسلې اصلي سبب معلوم کړي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشناس مالاندې خبرونه اوري. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنې وزارت پخوانی مرستيال ډاکټر ابراهیم شینواری، همدارس د دغه وزارت یو بل پخوانی مرستيال او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ، همدارس د پوهنې او د شزو د حقوقو فعال قمر نیازی. که تاسې درانه اوریدونکو هم غواړئ چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ یا سموش له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکي، کول شي دی واتس اپ او یا هم ټلیفون لاري له بر سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیرې مو دی 00 3022 12 15 41 01، او بل شمیره چې هم دی واتس اپ دا او هم د ټلیفون 00 3022 12 14 01. بیا ویم 00 3022 12 14 01. یو اوریدونکې مو درلود خو قطع شوې ده، بل اوریدونکې هم شته ځان راو پیښنه. ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب، مهرباني له استودیو سره وصل یاست. خیر، ټلیفون یې قطع شوې ده، وربشو بیرته ملمنو ته تاسو څو شیبه وروسته کولای شئ چې له مر سره تماس ونیسئ. خو البته یو څه به انتظار کوي چې کله زموږ ملمنه خبرې بشپړې کی بیا تاسو زنګ ووهي. محترم نیازی، دا ډول اقدامات به طالبان اسی هم په نړۍ کې ډیر منزوی دي، هیڅوک حکومت پر رسمیت نه پیژني. فکر نه کوي چې دوی بلا منزوی شي، او که دوی منزوی کی شي ورسره افغانستان هم منزوی کی شي، که څنګه؟
دقیقا زما په نظر د هر افغان د پاره د افسوس نقطه هم دغه ده، بل خصوص پښتنو ته. یعنی پر پښتونولي باندې ډیر خلک اوس شرمېږي نړیوالو مخ کې، ځکه چې دغه حالت چې دوی اوس راوسته ده په افغانستان کې، کله چې دا موضوع ته فرهنګي جنبه ورکوي، ټول تورتم په پښتنو باندې کېږي، چې پښتانه همیشه مخالف د پوهې، مخالف د تعلیم، د ښځو مخالف، د دې چې ښځې پرمختګ وکړي، مخالف د دې چې ښځو ته حقونه ورکړي، د هر ښځو حقونو ته احترام او درناوی وکړي. دا خو یو ډول توهین سو د پښتنو لپاره، او بل خصوص شاتک د ټول افغانستان لپاره ده. ولې افغانستان شاتک وکړي؟ نړۍ پرمختګ کوي، نړۍ ورسته بل ټکنالوژي په واسطه باندې وصل کیږي. مونږ برته لارسو اولیا کومه دا خو د افسوس ځای ده. ولې زه دغه افسوس لرم چې دوی ولې دغه فکر نه لري؟ آیا دوی مشاورین نه لري؟ آیا دوی په دې کې داسې کسان نشته چې دغه پوهه ولري؟ کله چې د سپلې خبرې اترې وي، خو دوی ډېر دانسته خلک وو، دوی ډېر پوهان.
په دوی کې اوس هم ځینې مقامات مخالفت کوي د انجونو د شونځو له بندېدو سره، حتی پزلونه یې ویلي دي چې باید پرانستل شي. اما دغه اصلي کلی د چا په لاس کې ده؟ دلته مشکل دی که څنګه؟
خو دوی تفاهم ولې نه لري؟ په هر موضوع کې دوی تفاهم لري، د جګړې په مسایلو کې دوی تفاهم لري، د سولې په مسایلو کې دوی تفاهم درلودل. چې مخکې د سولې خبرې اترې روانې وي، په دوحه کې روانې وي، دوی هغه وخت کې هم نظر او احترام درلود، د ښځو حقونو ته، د ښځو تحصیل ته کوم مخالفت نه درلودل، د ځان څخه مخالفت نه ښودل، او دا یې ویل چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، ستونزه نه لرو په دې مسایلو کې. نو نن بیا ولې مشکل لري؟ ولې نن تفاهم نه لري خپل منځ خپل تفاهم مو څه شو کته سی په هلره کته سی پویږي چې باید اقتدار مو تلپاتی کته سی په دې غواړي چې دوامدار او سیګی ستاسو اقتدار نو ولې د په دغه موضوع باندې تفاهم نه سره کوي ولې په دغه موضوع باندې تجدید نظر نه کوي ولې په دغه موضوع باندې هغه دانسته زریات نه خلک کوم څه شنو ورته بشپړ توکل کدی شرعي څنګه ورته ورکی خو دوی ملامت کیږي نو دوی باید دغه موضوع ته د ګیرو سلامي زلارې څخه ورته وګوري او تفاهم ته باندې وکړي.
بله
بله
اورم.
بله بله ستاسو خبرې یو څو شیبه لپاره عادي خپل ما نشوي اوریدلې
کوم نو دلته کدی باید په دغه موضوع باندې دوی باید خپل منځي تفاهم ولري کدی کې دانسته خلک ستا کدی کې تعلیم یافته خلک ستا کدی کې هغه خلک ستا چې دقیقا احترام قائل دي د خزو پوهې ته ذکر ته تعلیم او تربیه ته پرمختګ ته د هر څه ته احترام قائل دي او په دې پوهیږي چې دغه پوهې لاره څخه زموږ اقتدار دوام مومي مونږ د دغه لارې څخه مونږ پرمختګ کولای شو دغه خوندې مونږ سره وګفو وګ کار کولای شي نړۍ ته وګوري د نړۍ سره د سیالي وکي نو دوی دې باید پر دغه موضوع باندې خپل منځي تفاهم وکي مونږ خو فشارونه د هرې خوا څخه راوړله مونږ نړیوال ته فریاد وکړله ملګري ملتونو ته مو فریاد وکړله د اروپایي اتحادیه مسؤلین راغله دوی سره مونږ د فریادونو په وجه باندې دوی سره ناستې وکړلې د ملګري ملتونو معاونه صاحب راغله افغانستان ته تشریف راوړله دوی سره کېناستل پر دغه بخش باندې موضوع باندې خبرې ورسره وکړلې خو هیڅ نتیجه یې ورنکړلې مونږ دغه دومره فریادونه نتیجه نه ورکوي دای مونږ فریاد ولې د نړیوال فشار نتیجه نه ورکوي ځکه چې دوی خپل منځي تفاهم نه لري دوی باید اول خپل منځي تفاهم پیدا کړي خپل په منځ کې
ډیر مننه محترم قمر نیازی ننګ صاحب ټلیفون لکه چې قطع شوی دی. بله د ننګ صاحب ټلیفون قطع شوی دی. ډاکټر صاحب شینواره کسم تاسو دې موضوع ته په یو شکل سره اشاره وکړه خو بیا هم ما غوښتل چې دا په دې اړه شاغل ننګ نظرم واورو تاسو فکر کوئ چې کچیرته طالبانو دا شونځي په خپل اقدامات سره بند کړل یعنی لکه څنګه چې یونیسف وایي خو کدوی ام د خپل پریکړه عملی کړنو د شونځي بندیږي او نړیوال ورسره مرستې قطع کوي فکر کوي چې طالبان به له انزوا په دې شکل سره خلاص شي او که بل زیات منزوي شي
فکر نو کوم کین انزوا نه د خلاص شنو او د سره مرسته نه کوي دا کار څومره چې د دنیا د پالیسۍ او د بشر د حقوقو او د خزو د حقوقو د یو سالم نظام او خلکو ته د ازادۍ او فرصتونو د برابرولو په برخه کې پرمختګ کوي دنیا به دوی د رسمي پیژندلو د سرداریکو طرف ته میلان پیدا کوي دا طبیعي ده چې دوی ته ظاهرا تاوان کوي او دا یو خبره چې د خورو کثیر دی باندې تاثیر کوم چې دا پښتانه په پښتونولۍ یا په افغانیت یا په دې نه شرمېږي او نه کوم ضرورت لري چې شرمېږي ځکه دوی نه موږ ټاکلي نه د افغانستان د خلکو د ووټ فنټ چې کوم سره راغلي او دا د پښتنو کوم ډله نه ده نه اعلان کړی چې د پښتنو ډله ده دوی ښکاروي چې دا یو فکري او مذهبي ډله ده او دا کوم کارونه چې کوي د خپل تعبیر لمخې کې دوی چې د دین کوم تعبیر لري چې متاسفانه څوک په خپل سوي مطابق تعبیر کوي دا د نو کړی صاحب موږ د دې په اعمالو نشر نیولای خفای چې د افغانستان جنې د یو محرومي او بل خو د افغانستان نظام کار څوک پر اس کې چې څومره قوي څومره په نړۍ کې منل او خاغلی او محبوب دی دا به خوشاله کوز کده افغان توګه موږ دا پرځوینه د افغانستان هر نظام چې خور کې هم منلې په نړۍ کې عزت دی نو دا هم د دې لمخه موږ غواړو چې دوی هغه څه چې دې مکلفیت د خپل خلکو حقوق ورکي او هغه څه چې د دنیا رواج دی هغه وکړي د دنیا سره پیړې کې جوړې شي نو دا کارونه د دوی لپاره ګټه ظاهرا نه کوي د دوی د لاین دی واسه کې فکر کوي.
ډیر مننه. همدغه مسله چې تاسو محترم نیازی ورته اشاره وکړه چې تاسو دوی د پښتنو نمائندگان وبلل دوی خو په خپل هیڅ کلم دا خبره نه کوي دوی اصلا دغه مسائل نه مني دوی خو وایي چې په اسلام کې دا مسائل بيخ نشته دوی قوم او حتی په ځینو مواردو کې انټرنیشنلیست دی دوی دا خبرې نه مني، نو بیا تاسو په څه خاطر شرمیږئ؟
خلک نړیوال ټول همدغه وایي چې دوی دا اوس چې پر اقتدار باندې دغه نظام د افغانستان کې دوی پښتانه دي. پښتانه د تاریخ د اوږدو څخه تر اوسه پورې همیشه مخالفت ښودلی دی د ښځو د پوهې سره.
لیکن که تاسو توجه وکړئ په د تاریخ کې همیشه هم داسې ده، نو مثلا مجاهدین اکثریت څوک ول، کمونستان اکثریت څوک، ممکن څوک دا پوښتنه بیا وکړي وایي چې په هغه مواردو کې مولی دا خبره نه کوله.
اصلا اوس دغه سی یو حالت راغلی ده چې دوی په اقتدار کې چې طالبان را رسیدلي دي، دغه د اقتدار خلک ټول مشران د قندهار د سمت څخه ده، او دوی وایي چې هم په کابل کې فقط تش په نامه یو څو وزارتخانې فعالیت لري، اصلي دغه وزیران هم ورځي رئیس الوزرا ته قندهار ته هلته دغه څخه دستور اخلي. نو دغه د قندهار سمت، هلمند قندهار سمت خپله پښتانه دي وکول کې، نو دا د خلکو تداس ذهنیت ورکول سوې ده چې د اقتدار کسان
د خلکو ذهنیت څه کوي تاسو په خپل څه فکر کوي چې وای واقعا هم داسې ده او کنه؟
دوستان ټول موږ سره په تماس کې دي، دغه هر افغان سره چې ساري چې یو پرابېکا کې دا غوښته مسکوره داسې ده، بل خصوص زه دا په صراحت باندې ویلای سم، زمونږ قوم دي، زمونږ زبیر احترام ورته لرم، زمونږ لسونه دي، زمونږ ازاره برادری، دغه ازاره برادری ټول دغه وایي دوی مرد پښتون کولی چې جاهل هستن، ام دغه پښتانه جاهلان اوس بیا پر قدرت باندې راغلي دي، خزو ته دا حق نه ورکړي چې پوهه ترلاسه کړي، دوی مرساله را دي، داسې یو تنفر د خلکو څخه موږ وینو، ځکه موږ ته دا شرم راته درېږي، دا هر راته درېږي چې ولې موږ په دې ولې موږ په دې باندې مشهور کیږو، دوی په دې شهرت مو خلک پوهني چې احمدشاه بابا لوی امپراتور درلوده، تر دهلی پورې موږ حکم فرمایي ترلودله، په اصل هغه نومونه مو ولي ورک شو، ولي ولي په دې نوم باندې مسماسو.
بله بله، ډېر مننه. ورس کبیر تاسلی به استر اوسو ډاکټر صاحب شنواره، دا شوانزي محدود وو یا ډېر په ټیټه پیمانه دی په شکل سره، ځکه چې ممکن یو شوونکی یا شوونکی ولري یو په وکلي کې تدریس وکي، آیا ټول مزامین تدریسی شي او که ځینې خاص مزامین په دغو شوونځیو کې تدریسی شي؟
اکثر د اول او دویم دریم سنفونو نو یو معلم کافی دی، نه دریم سنفور یو معلم دی، په ځینو سنفونو کې چې په ځینو سیمو کې چې موږ به دا پالیسی تغییر کړل، تر شپږمه اجازه ورکړه، هغه د سیمې چې په یو کلی کې یا یو د درې کلو کې دوه درې سنف وي، نو بیا هغه ټول مزامین تدریس ده، لکه داسې معلمین تنظیمول چې که یو معلم د ساینس یا د ژبو یا د دیني برخې، بیا دوی په دغه درې سنفونو کې سره تبادله کېدل، نو دا ټول درسونه یعنې معرف چې کوم نصاب ټول عملي کړو.
خو دا شوانځي څومره چې اوریدل شوي دي او په دې راپورونو کې مرته اشاره شوې ده، په ډېرو لرو پرتو سیمو کې جوړ شوي دي، په خپل په مغه سیمو کې به ممکن شوونکي ونه لري، دا بیا څه ډول تر لرو سیمو پورې ځي؟ یعنی له دې ولایتونو له مرکزونو یا د ولسوالیو له مرکزونو څخه هر ورځ څنګه تګ راتګ کوي؟ دا طبعا مصرف هم لري، دې مصرف هم د پوهنې وزارت یا نړیوالو ورکاو او که څنګه؟
خو اصلي ستاسو خبره ډېره معقوله ده، چې منطقي هم دا چې کوم سیمه کې مکتب نه وي، کله ډېر لري پروت وي، فاصله اوږده وي، نو هلته بیا ټولګی جوړېږي یا څو ټولګي جوړېږي. تر اوسه کوشش چې هغه سیمه نه یو څو روزي یو معلم پیدا کړي، په کوم سیمو کې بیا نه ده د نږدې کلیو معلم استخدام شوی دی، او د دې په خاطر چې د دې ښوونکو معاش د دولتي معلمینو نه یو شل فیصده لس فیصده پنځلس فیصده زیات وو، په هماغه د کرایه کم په کار وو هماغه کېده، ولې اکثر دوی تعداد وه، یعنی مظلوم خلک وو، یو ساعت یو نیم ساعت د یو خانه مزل کوو، یو ساعت یو نیم ساعت بل خانه کوو، ځانونه رسول کوم اضافي امتیاز د کرایې په خاطر فکر نه کوم.
تاسو ویل چې دا ډول شوانځي په هغه سیمو کې جوړ شول چې هلته شوانځي نه ول، یا ډېر لري وو، یا کم نفوسه سیمې وې، لیکن په هغه وخت کې د افغانستان ډېرې سیمې نه امن وې، او په نامنو سیمو کې شوانځي بند شوي وو، خصوصا نقل ته چې طالبان واکمن ول اکثره سیمو کې شونزي بنشي ول پاولو کلو کې خو بيخي بند وبیا ورسته یو تفاهم راغی ځین شونزي پرانستل شول لیکن ډیر پرانستل شول او خصوصا نوی شونزي خو په دغه سیمو کې قطن جوړ نشول نو آیا د محلي شونزي هم په همدغه سیمو کې جوړ شوی دي چې په خوانه امن سیمه وي او شونزي پکې نه و
دغه څو مسلې تارون چې یو هغه سیمه چې خوندي باندې د څه مقرر شو یو ضرورت څلوي یو ضرورت په خوندي باندې به ورو ورو صفانه مثبت کوشش شو څلوي خو نو شو شپږ څو خو شپ پوری خوندي به آزاد شو تقریبا 50% آزاد شو نو دا اوس ډیره مهمه مسله چې په دې باسو کو چې هغه سیمه چې په دې تر شلو کلو کې هم خوندي باندې او هم محروم او هم مظلوم یعنی د خاص د دا ټولګي واځي هغه سیمو کې نو دا ټولګي هغه سیمو کې چې نور امکانات مو یعنی د خوندې اجازه وا مګر دا کوم سیمو چې خوندې سوځول یا بندول فالته مارس په مجموع کې اجازه نه ورکول اگر شروع سلک تغیر راغی ولې خو هم کوم امکانات هم کوم او حکومت خو پر بیوروکراسي او پروسیم ډیر وګدي نو چې لازم شو خدمات ونه شو اگر چې موږ یو غټه برنامه د اقرا په نوم چلرله او هغه کې درې زره 200 خوندې جوړېدل تقریبا 90% هم دا سیمه ته مګور کړول خاص الا چې جوړ شو خاص سقوط شو نو سی او باس په دې کې وو کو جدي هم وخت تاسو بل برنامه ته جوړ کړ چې هغه سیمه چې محروم وي او اوس خپل تام راغله امن شراغله اوس یو بنیادی توجه کار دی چې خپل تام خوندي جوړ شي هم د ټولګي جوړ شي د کمنټ بیس ایجوکیشن او مرته معلومات تر بیس کپه هو راته لاد دو چې امنیت نشته اوس چې امنیت راغلی وسایل نشته نو په دې سبب دا یو مسله ده چې یو فرصت دی امنیت خو راغی او دا اول نه تر شپږمه جنکو ته او دا اول نه تر دولسمه هلکانو ته اجازه مو ورکړه شو یعنې دوه مشکل حل شو اوس فقط د وسایلو د امکاناتو یعنې که موږ وکړی شو چې یو ستراتیژیک تصمیم ونیسو په هغه سیمو کې چې د شپږم نه پورته اجازه نه ورکړي هغه لپاره به اډوکسي کوو د افواهي به کوو مبارزه به کوو کمپین به کوو جرګه به کوو مرکه به کوو مشوره وکړو زر وکړو چې دا خلاص کی ولې په سیمو کې چې اجازه خوشبغم پرشته ولې مکتب نشته د نامې د وجه نو مکتب خراب شوی دی معلم نشته د فکر کوم دا لپاره یو بنیادی کمپاین پکار دی چې هغه محرم سیمو ته چې حداقل په دې دوه برخو کې امکانات لا سره غلي یعنی مکتب اول نه ټول سم مال کان تخلاصيږي دا ولې خوشبغم چې نه کو ته نو مکتب شته نه معلم نو دوی لپاره هم یو کار کړی دا کوم د بشر برخه ده محروم پاتې شي مظلوم پاتې شي اوس خاص وخت دی چې عدالت هم دې ته وایي چې محروم ته لږ ځای ته وځو نو دې ته یو خاص توجه وکړ دا چې کانورو برخې مشکل لرو چې دلته یو څه جبران شي
بس ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د پوهنې وزارت په خوانې مرستيال همدارس محترم قمر نیازی د پوهنې او د شزو د حقونو فعال او د پوهنې وزارت د پوهنی موین او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ څخه لته سو درنو اوریدونکو هم منندوی او د اوسري رادیو خبرونه وس څلور بش سات اوریدای شي
وطن شنکی باغونا وطن وطن تا زما زما یادیگی او دا وطن شنکی باغونا وطن نی مډو دې خدا و وطن په وطن نی مډو دې خدا و وطن و وطن ته زما نه په پردی وطن کې غوخي پلوونه و وطن و وطن ته زما زما یادېږي او د وطن شینکه باغونه و وطن وطن زمانہ پات کیگی و وطن زمان پات کیگی و وطن و وطن تا زما زخم اوخ کی او دنیا زبینوستر گزینا و وطن و وطن تا زما زما یادیگی او دنگرار شین کی باغونا و وطن مسافری مزړه نره کړو و وطن مسافری مزړه نره کړو و وطن و وطن ته زما تشې وطن را یادوم ژړا.